درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د کونړ ولایت په یو ځنګلي سیمه کې پرون پنځشنبه اور ولګید. ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو ځنګلونو کې بل شو. تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې وې او مخه نه ونیول شوې. اندېښنه شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته ډېر تاوانونه اړولي دي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لاري کې 1500 میلیون ډالره پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لاري پر جوړولو 500 میلیارد ډالره پانګونې ته تیاری ښوولې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسپند څه نه وو ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لاري د جوړېدو لګه شاوخوا 1 میلیارد ډالره اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدی شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکنګ کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشاره وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې. خدای افغانستان ته تللی و او هلته د دغه هیواد له واکمنو طالب بشانو سره لیدلې دي. ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نشتو، د لارو د بندېدو او د ټي ټي پي د ملاتړ په شان د اداو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنځشنبه وویل چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. او د جرمني صدر اعظم فدریش مرچ د پنځشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کې دا اعلان کړي. د جرمني د 1530 مزغره والی لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري. دا نوې جوړ شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځ څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري. او چا وای د امریکا د مرستو د ځانډي دوله کبله تر 1.5 میلیون ډیر افغانان اخیستل شوي. ډیری افغانان لوران دي لا روغتیاي اسانتیاوی نه لري.
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راو.
د ډلیز امنیتی تړون سرمشي وای راتلونکي کال د افغانستان تاجکستان پولیس ته ځواکونه وستي لشي. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان وای طالبانو نوموړی بیان ویلی. وچکالی د میدان وردګ باخونه وچکړي
د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کورزه وبته هي تقریبا پاک وچي هیڅ باغ پته نه دی.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر اټومي پروګرام خبري کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځندیدو په افغانستان کې نږدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي دي. یادې ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه ځند له عمله په افغانستان کې 1,780 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو او مرکزونو له نشټونه شکایت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چې په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 1,780 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راوړ همغه ورته ور نورې پرېږدو خدای ته نو خدای مهربانه سه جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی وو چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي وو چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د ویجیوی فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وسنډولې وی ویل چې د مرستې د امریکا لګټو سره سمون نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ډلیز امنیت تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې له افغانستان سره د تاجکستان پولی ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لیږل پیل کړی. ایمان ګالی تاسما ګامبتوف دا پلان په بشکک کې د پارلمان د ورستي غونډې په ترڅ کې اعلان کړ. خو د ډلیز امنیت تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلیز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې سوی چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب سو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کیدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدراتو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپل نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده لقضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس سو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پرضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکي غړی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیانی ولی او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سې شنبې په ورځ له خپل یوه زوی سره په ناڅرګند دلیل له خپل کوره بیولی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی، او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبې ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کورې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو. چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغل، د لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یازو یې هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي وو. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوې ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی وو. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځې د غوایي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم ویني سي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې، نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 to 3
او تکرار یې د دوشنبې په ورځ د ماپښین له 2 to 3 له آزادي رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وڅښوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پر مټ د شورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته چک ډیمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې رئیس وای دوی په دې برخه کې هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د یو بڼوال په شخ پیلی شي.
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو، هغه بغونم د وشکولې کبله وچ
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالی اوسیدونکو بڼوال هدایت الله سادات و نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کاریزه وبوتې هي تقریبا پاک وچ شوې هیڅ باغ پات نه دی. هلته چې ځکه د کاریزه وبو وچ شوې نو باغونان ډېر متضرر شول، دلته نقصانونه وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورو شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د ته ورته خلکو نور هم دغه باغونه هم د وچکالۍ له امله وچ شوي و، هغه هم خپلې ونې وایستې او هغه بعضې چې کومې پاتې وې هغه یې وړلې په هغو کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخې ژوي هغلته یې کېنولې.
د چک ولسوالۍ بل اوسیدونکی او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د وڅخه هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت، نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی. خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او سد نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د ایران د احتمالي اتمی توافق او همداراس په واشنگتن کې د اسرائیلی سفارت پر دوو کارکونکو د ډزو په اړه خبرې کړې دي. کارولین لیویت د پنجشنبه په ورځ وویل دواړو مشانو رغنده بحث کړی او زیاته یې کړه ولسمشر ټرمپ باور لري چې له ایران سره خبرې پر سمه لار روانې دي. هغې وویل ولسمشر باور لري چې له ایران سره توافق کولی شي دوه لارې ولري، یوه ډیره مثبته ډیپلوماتیکه حل لاره او بله د ایران لپاره یو ډیر منفي حالت. په وروستیو ورځو کې نړیوالو رسنیو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې شایي خبرې ناکامه شي او اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو برید وکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت نظام مشر علي خامنهي هم د ساور په ډیر شمنې ته ویلو ګمان نکوي له امریکا سره د تهران د اتمی موضوع خبري کومه نتیجه ولري او زیاته کړي و چې نه پوهیږي څه به وشي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړتوب څلور پړاوه خبري کړي او ټاکل شوی دی چې 15مه دوره نن جمعه د خبرګولي په دوهمه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. ریوټرز خبری آژانس د وی با خبره سرچینې له قول راپور ورکړی چې د منځنی ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف به د دې پړاو خبرو لپاره روم ته سفر وکوي. همداراز به مایکل انتون چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپورې مقام دی له هغه سره ملوي. د سرچینې پر اساس تمکیږي چې دا خبرې به هم لکه د تیر په څیر هم مستقیمی او هم غیر مستقیمی وي. په همدې حال کې د اسرائیل د دوو چارواکو له قوله اکسیوس ویپانی د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرمور او د اسرائیلي استخباراتي ادارې موساد مشر ډیوید بارنیبا د ایران د اتمی خبرو په څنډه کې له ویټکاف سره وویني. د امریکایي او ایراني چارواکو د وروستیو ورځو د څرګندونو له مخې داسې ښکاري چې په ایران کې د یورانیمو غني کولو موضوع د خبرو یو مهم خنډ دی. امریکا له ایران څخه غواړي چې یو سوله ایز اتمی پروګرام ولري، خو د یورانیمو د غني کولو اجازه به نه لري. تهران بیا د یورانیمو پر غني کولو ټینګار کړی او هغه خپل سره کرشه بللې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
ورورکه تقریبا ما در به در سویم خوش مو کړی دي ورونه می کړی دي زه خوش سویم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي څوار لس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار دغه ډوری را تکشلی وې په دا کې به پرېستلی وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي ته خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره دریو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نه سم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګش چې ګیر کړم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی زه دا ونه چارواکو سره هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه سکول د افغانستان د بیرته انتقال شو او درسو موږ سره د نورو نوادی که دا بارد میسر مدد تو که دا تا دوی انسیار چا مهم گوشتنه کرده دا خویی چه هم چمش گوشتنه منده لینه دا
دگلالی حاکمال دا ایلمان ولایت نایوی ولی سالیس خبر کم نوماد ازادی را ریو کارکونس دا ایلا دی ورار دا پاکستان زلمون تا وگرشی پاکستان زلمون دون زلمون که ایچم تا غوانان در غال و کشی تر پرتوان کشیه نو اخیر از زلمن نه کې کدا زلمن کې تقریبا اخیر د مشکل جوړ سي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه معلومه چې د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو مد نه لواز د هله چې باید د افغانستان د ماجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځل لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت شي ورته نه رسیږي په دې سرنورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه چی ازادي رادیو اورید.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز پنجشنبه آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر رخ داد. منابع از این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی در جنگلات کوهستانی دره دیوگل ولسوالی چوکی رخ داده است. تا اواخر دیروز این آتش سوزی که علت آن روشن نیست مهار نشده بود و بیم آن می رود که به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. در سالهای گذشته نیز چنین آتش سوزی ها در جنگلات کنر و نورستان رخ داده و با تلاش های مردم و مسئولان مهار شده است. قزاقستان آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان را تایید کرد. طالبان قبلا گفته بودند که قزاقستان برای سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می‌کند، ابراز آمادگی کرده، ولی خود قزاقستان رسما در مورد چیزی نگفته بود. ریل فرایت، نشریه خاص خطوط آهن، در یک گزارش شب گذشته خود از قول مقامات قزاقستان گفت که این کشور آماده است در پروژه ترانس افغان 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. روسیه نیز گفته که آماده سرمایه گذاری در این پروژه خصوصا در بخش ماشین های قطار آهن است. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در سال 2018 روی این پروژه توافق کردند. هزینه این پروژه حدود 7 میلیارد دلار پیش بینی شده و در صورت تکمیل شدن ظرفیت انتقال سالانه حدود 20 میلیون تن را خواهد داشت. اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه گفت که این کشور می خواهد با افغانستان، چین و بنگلادش یک بلاک ایجاد کند. آقای دار این اظهارات را بعد از درگیری اخیر کشورش با هند در گردهمایی با تاجران پاکستانی در بیجینگ ابراز داشت. وی در اشاره به تنش‌های اخیر با افغانستان گفت که رابط میان دو کشور از چندین سال به این سو سرد بوده و وی در سفر به افغانستان با زمامداران حکومت طالبان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان در حال خواستار ایجاد یک بلاک چند کشور منطقه به شمول افغانستان می شود که به علت اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، درگیری‌های سرحدی میان دو کشور، مسدود ماندن عبورگاه‌ها و اتهامات حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، روابط میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان تیره‌تر شده است. اداره های هواشناسی پیش بینی کرده که از روز جمعه در شمار از مناطق افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب رودخانه ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که به اساس پیش بینی اداره های محلی و بین المللی هواشناسی، در برخی از مناطق ولایت های لغمان، کنر، پنچیر، نورستان، ننگرهار، تخار و بدخشان بارندگی و سیلاب ها تا روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. اداره هواشناسی با کسانی که در نزدیکی رودخانه ها زندگی می کنند هشدار داده که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، برای اعلان استقرار یک لوای جدید نظامیان آلمانی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، روز پنجشنبه به این کشور سفر کرد. مراسم مستقر شدن لوای 45 زرهدار جرمنی با اشتراک بیش از 1000 سرباز آلمانی و لیتوانی در میدان مرکزی شهر ویلنیوس انجام خواهد شد. این لوای نوتأسیس شامل 4800 سرباز و 200 کارمند ملکی برای تقویت حضور ناتو در جناح شرقی بلاک اروپا در پاسخ به تهدیدهای احتمالی روسیه ایجاد شده است. حکومت لیتوانیا اعلان کرده که این لوا مشتمل بر سربازان پیاده و کندک های تانک خواهد بود و باید تا سال 2027 کاملا عملیاتی شود. در حال حاضر حدود 700 سرباز جرمنی در لیتوانیا مستقرند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ملل متحد می گوید تعلیق کمک های خارجی امریکا صدها هزار نفر را در افغانستان متاثر کرده است.
دلتا کلینیک ملینیک نه؟
کلینیک وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می آوریم و می دهیم.
سازمان امنیت دسته‌جمعی سال آینده تجهیزات نظامی به سرحد افغانستان و تاجیکستان می فرستد.
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش های خود را هم دارن و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه میکنند.
عالم دین عبدالقادر قانت بار دیگر بازداشت شده است.
اون ساعت چهارمین بجه روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدن. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن.
و رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل درباره توافق محتمل با ایران و حمله بر کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن گفتگو کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 1.6 میلیون تن را در افغانستان متأثر ساخته است. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته است که این تعلیق سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده است. این در حالی است که شمار از افغان‌ها از نبود امکانات و مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده پیامدهای گسترده‌ای بر عملیات بشردوستانه در افغانستان داشته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود منتشر کرده افزود است که این تعلیق تا آخر ماه فوریه سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده که 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته است. بر اساس معلومات این سازمان پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را نیز از دست دادند. همزمان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که 6.3 میلیون تن عمدتاً زنان و دختران در افغانستان به دلیل کاهش بودجه دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود افزوده است که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. این در حالی است که شماری از مردم افغانستان از عدم دسترسی به مراکز و امکانات صحی شکایت دارند. یکی از باشندگان ولایت اروزگان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت
کلینیک وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می آوریم و می دهیم. دیگر به خدا می سپاریم که خوب شوند. اگر خوب نشدن تا شهر بردن نمی توانیم.
پیش از این نیز شماره از سازمان‌های بین‌المللی گفته است که نظام صحی افغانستان که در نتیجه دهه‌ها جنگ تضعیف شده پس از تعلیق کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده با چالش‌های جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده بود که به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بیش از 10% افغان‌ها ممکن است تا پایان سال روان میلادی دسترسی به خدمات صحی را از دست بدهند. این سازمان گفته بود که تا ربع سوم سال 2025 220 مرکز صحی در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و این وضعیت می‌تواند 2 تا 3 میلیون تن را از دسترسی به مراقبت‌های صحی محروم سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که این کمک‌ها با منافع ایالات متحده همخوانی ندارد.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می گوید که در سال 2026 ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را به مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز خواهد کرد. او این برنامه را در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بیشکیک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد. اما سازمان پیمان امنیت جمعی با عملی کردن این برنامه به دنبال چیست؟ در این باره بیشتر از همکارم می شنویم.
با ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه از موجودیت گروه های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن در افغانستان، به تازگی سازمان پیمان امنیت جمعی راه اندازی برنامه های برای مقابله با این تهدیدات را اعلام کرده است. سرمنشی این سازمان در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرغیزستان گفته است که ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز جنوبی تاجیکستان با افغانستان را آغاز خواهد کرد. امانگالی تاماسکا ماپتوف گفته که این تصمیم در چارچوب برنامه استراتژیک اتخاذ شده که در سال 2024 در شهر آستانه تصویب شد و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات عنوان شده است. تاس مگام مامتوف تاکید کرده که این برنامه از سال 2026 آغاز خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان از جمله بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه با افغانستان برای حمایت از ثبات منطقه‌ای افزوده که حکومت طالبان به عنوان یک عامل سیاسی در آن مدت تثبیت شده است. بانک سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش تعاملات دیپلماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقه‌ای میخواند. کارشناسان سیاسی و نظامی افغان تاکید میکنند که کشورهای عضو این سازمان بیش از 3 سال است که نگران موجودیت دیگر گروه‌های تروریستی در کنار طالبان در افغانستان بوده و در صدد جلوگیری تهدیدها از افغانستان است. نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و مبارزه با تروریسم میگوید که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیش از 3 سال گذشته از راه سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب با طالبان پیش آمد تا رفع نگرانی کنند، اما با گفته وی تا هنوز نتوانستند بالای طالبان اعتماد بکنند.
به خاطر عدم اعتمادشان بالای طالبا و ناکام بودن امی دیپلماسی کاذب و سیاست باجدهی، مجبور است کشورهای پیمان امنیت جمعی که برای تحکیم مرزهای خود کاری کنند و ایران به خوبی میفهمند که یه روز میشه که اینمی سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب هم کارآمد نیست و برنامه بعدی و قوی طالبا در همکاری داعش و گروه تروریستی نام ساختن آسیای میانه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است.
اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین نیز میگوید تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان کشورهای منطقه و فرامنطقه را نگران کرده است.
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را هم دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می کنند. تهدیداتی که تروریستی است، قاچاق اسلحه است، قاچاق مواد مخدر است و قاچاق انسان است، بدون یک اجماع جهانی مشکل است که تعدادی از کشورها و یا گروهی از کشورها بتوانند در مقابل از او مبارزه بکنند.
سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از این کشور مبارزه می کند. امانگالی تاماسکا ماپتوف سرمنشی این سازمان در آن زمان نیز گفته بود که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدید تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اظهارات تازه سازمان پیمان امنیت جمعی واکنش نشان نداده، اما در آن زمان تشویش این سازمان را در مورد سرداد به جا خوانده و گفته بود که افغانستان امنیت کلی دارد و تعهد هم وجود دارد که از خاک افغانستان اقدام علیه هیچ کشور اجازه نیست. نگرانی ها از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال مطرح می شود که به تازگی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی است. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420121 4138. تکرار می نمایم: 00420121 4138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420 72 381 11. تکرار می نمایم واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
اقارب و دوستان نزدیک عبدالقادر قانت عالم دین در افغانستان مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلوم همراه با یکی از پسرانش از خانه‌شان برده است. خلیل همراز سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حالی است که گزارش‌های از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات موضوع را دنبال کرده است.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت، یکی از عالمان دین در افغانستان، مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل اساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صداش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست چل استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می به رادیو آزادی گفت:
اون ساعت 4:30 نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدن. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشون همونجا بود. حالا با آمدن با موتر فلر اینا را دوستاش بسته کردن و با موتر انداختن. بچیش ما براش گرفتن بردن. از دلیل خواهی چیز به کسی نگفتن. بدون شک ما رسیب کمی تکلیف هم داره از نگاهی میشکر و گپا. نگه بودن از اونا در زندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن عالم دیگر دینی با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش‌ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش‌ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مخلوع نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمرهای امنیتی گرفته شده بود در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنی است که دو هفته پیش بشیر حنفی، یکی از عالمان دینی دیگر، نیز با دلیل مصاحبه با شماری از رسانه‌ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شماری از رسانه‌های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وای در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی رای شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
طالبان همیشه منتقدین خود، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا، در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبان. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعا هیچ گونه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد میکردن بازداشت و زندانی کرده که بعدن رها شدند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights
defense. В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سخنگوی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره توافق احتمالی با ایران و کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واقعه تیراندازی به سوی آنها در واشنگتن گفتگو کرد. کارولین لویت روز پنجشنبه اول جوزا گفت که دو رهبر گفتگوی سازنده‌ای داشتند و افزود که رئیس جمهور ترامپ به این باور است که مذاکرات با ایران در مسیر درست پیش می رود. او افزود رئیس جمهور معتقد است که توافق با ایران می تواند به دو راه بیانجامد. یکی راه حل دیپلماتیک بسیار مثبت، یکی هم وضعیت بسیار منفی برای ایران. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال شکست مذاکرات و حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه گذشته گفته بود که گمان نمی‌کند که مذاکرات با ایالات متحده بر سر مسئله اتمی به نتیجه برسد و نمی‌داند که چه خواهد شد. ایران و آمریکا تا کنون 4 دوره مذاکرات با میانجیگری عمان برگزار کردند و دوره پنجم آن نیز قرار است امروز جمعه دوم جوزا در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ در امور شرق میانه به پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد تا در این دوره مذاکرات شرکت کند. مایکل آنتون مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز او را در این سفر همراهی می کند. با گفته این منبع انتظار می رود در این دور نیز مانند گذشته گفتگوها مستقیم و غیر مستقیم باشد. در این حال سایت اکسیوس روز پنجشنبه به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنیه رئیس استخبارات موساد اسرائیل قرار است روز جمعه در حاشیه مذاکرات اتمی با ایران با ویتکوف دیدار کنند. با گفته مقام های اسرائیلی درمر و بارنیه قرار است در این دیدار موازی خود را با ویتکوف هماهنگ کنند. بر اساس اظهارات روزهای اخیر مقام های ایران و آمریکا، ظاهرا موضوع غنی‌سازی در خاک ایران به یکی از موانع در مذاکرات تبدیل شده است، در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه اتمی غیر نظامی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط سرخ خود خوانده است.
بیشتر از خبر
شماری از باغداران ولایت میدان وردک که بیشتر باغهای سیب دارند میگویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنها میگویند آب کاریزها خشک کرده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آب چاهای عمیق با استفاده از برق سولری آبیاری میشوند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تأمین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردگ می گوید که آنها در این زمینه تلاش دارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شود.
زراعت خانی وزیر باغ کم چیشو باغونم دوشکاری لکبالا وچوز.
هدایت‌الله سادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت:
ما خودمان پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغ‌هایشان به خاطر خشکسال خشک شده بود درخت‌های خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمین‌های انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار می گوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت و همین دلیل امسال مردم شدیدن از خشکسالی رنج می برند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است و به ویژه ولایت وردگ با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را با کمک سولار یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردگ در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغ‌های میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردگ چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه‌ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردگ به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردگ در بخش حاصلات میوه‌ها به ویژه سیب یکی از ولایت‌های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغ‌هایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام ها و نظریات شما
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیک که خورده است مورا گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، یکم مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که همیشه فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر مو میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم او را نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریایی که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده به با مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شوه و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمانه در ولسوالی کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سهم بگیرن، همکاری کنن.
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.